द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
د دیوا خدمتونو اوریدونکو ستړي مشي د نن د اتواریا یک شنبه ورځ کال 2013 د جولای د میاشتې 15 نیټه ده. په پاکستان کې دا مهال وخت شوی دی د سهار شپږ نیمې. په افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگټن ډي سي کې د خالي یا د شنبه د شپې 9 بجې دي او د جولای 14 نیټه ده. تاسو ته په خبري خپرونه کې هرکلی وایم. ستاسو کوربنه یم زه منزه شهید. لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان مرکزی حکومت په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د انتخابي کمپاینونو پر مهال ترسره شوو خونړي ترهګرو بریدونو وروسته نن په ګرده هیواد کې د ویر یا ماتم او راز لمانځلو اعلان کړی.
د پاکستان موقتی وزیر اعظم دفتر لخوا دغه اعلان په داسې وخت شوی چې د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د انتخابي کمپاین پر مهال ترسره شوو ترهګر بریدونو کې په تیرو څو ورځو کې د 1.5 نه سیوا تنان وژل شوي دي.
د اسرایلو پوځ د 2014 کال جګړې راهسې په غزه باندې تر ټولو لوی هوایي برید ترسره کړی دی او د حماس وسلوال د اسرایلو په خاوره راکټي بریدونه کوي. بلې لوري ته په روس کې روان د فوټبال نړیوال کپ فاینل مقابله به نن د پاکستان په وخت ماښام 8 بجې په ماسکو کې د فرانس او کروشیا ترمنځ لوبیږي. فرانس کال 1998 کې ورلد کپ برازیل ته په ماتې ورکولو سره ګټلې وو. سرټکی تاسو واوریدل وز غواږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان مرکزی حکومت په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د انتخابي کمپاینونو پر مهال ترسره شوو خونړي ترهګر بریدونو وروسته نن یعنی د اتوار ورځ په ګرده هیواد کې د ویر یا ماتم او ورځ لمانځلو اعلان کړی دی. د پاکستان موقتی وزیر اعظم د دفتر لخوا خپور شوی بیان کې ویل شوی دی د جولای په 10 نیټه په پیښور او بیا په بنو او مستون کې ترسره شوی خونړي بریدونو په سر مرکزی حکومت په ګرده هیواد کې د اتوار د په ورځ د قومي ویر ماتم او ورځ لمانځلو اعلان کوي. د پاکستان موقتی وزیر اعظم دفتر لخوا د غیلان په داسې وخت شوی دی چې د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د انتخابي کمپاین پر مهال ترسره شوو ترهګر بریدونو کې په تیرو څو ورځو کې د 150 څخه هم زیات شمیر کسان وژل شوي دي. بلخوا د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیال دفتر هیله ښایي چې په ترکیه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال او حکومت ترمنځ د مذاکراتو په څلورم دور کې به دواړه لوري توافق ته رسیدلی وي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند وایي په وروستیو څو ورځو کې د ولسمشر دوهم مرستیال درې ځلې په انقره کې له عبدالرشید دوستم سره لیدلی دي. بلې لوري ته د اسرایلو پوځ د 2014 کال جګړې راهسې په غزه باندې تر ټولو لوی هوایي برید ترسره کړی دی او د حماس وسلوال د اسرایلو په خاوره راکټي بریدونه کوي. هوایي بریدونه د شنبې په ورځ پیل شو او د فلسطین لوري څخه د هاوان او توغوندیو بریدونو سره لیدل کېدل. اسرایل وویل چې دا د حماس له څلوېښتو څخه زیات هدفونه په نښه کوي. د اسلامي حماس ډله یا اداره د غزه حکومت مخ په وړاندې بیایي. د اسرایلي پوځ ویلي دي چې حماس لخوا د راکټونو په ځواب کې یې د 500 څخه زیات راکټونه ویشتلي دي. د فلسطین یو چارواکي رویټرز خبري آژانس ته وویل چې مصر او نور نړیوال هیوادونه دا مهال د نوموړو هیوادونو د سولې او ثبات لپاره د اسرایل او حماس سره خبرې کوي. بلخوا په روس کې روان د فوټبال نړیوال کپ فاینل مقابله نن د پاکستان په وخت ماښام 8 بجې په ماسکو کې د فرانس او کروشیا ترمنځ لوبیږي. د دغې لوبو دوه سیمی فاینل مقابلې د بلجیم او فرانس ترمنځ او د انګلینډ او کروشیا ترمنځ شوي چې پکې فرانس بلجیم ته ماتې ورکولو سره فاینل ته وتلې او بلخوا کروشیا انګلینډ ته د یو مقابله کې په دوو ګولونو ماتې ورکولو سره فاینل ته وتلې. دا لومړی ځل دی چې د کروشیا ټیم د فوټبال ورلد کپ فاینل ته وتلی دی. او په سیمی فائنل کې بیلونکی ټیمونو بلجیم او انګلند تیر ورځ د دریم نمبر غوره لوبډلې د اعزاز ګټلو لپاره په خپلو کې مقابله وکړه چې بلجیم وګټله او په دریم نمبر غوره ټیم ثابت شو. په دغه مقابلو کې انګلند په څلورم نمبر غوره ټیم منل شوی دی.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د دیوا خبرونه اوریدل او دا مهال زو د راپورونو ولوریتم. لومړی راپور هم د پاکستان پاړوند لرو چې د پاکستان مرکزی حکومت په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د انتخابي کمپاینونو پر مهال ترسره شوو خونړي تر هغه بریدونو وروسته نن په ګرده هیواد کې د ویر یا ماتم ورځ لمانځلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال رامخته کیږي چې په تیرو څو ورځو کې د انتخابي کمپاینونو پر مهال په خونړي بریدونو کې د یو نیم سل څخه هم زیات شمیر کسان وژل شوي دي. نور تفصیلات یې څه دي؟ دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکاره ماور جلیل په دغه راپور کې.
د پاکستان مرکزی حکومت په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د انتخابي کمپاینونو په مهال ترسره شوو خونړي تر هغه بریدونو وروسته نن په ګرد هیواد کې د ویر یا ماتم ورځ نمانځلو اعلان کړی. د پاکستان موقتی وزیر اعظم د دفتر لخوا خپور شوی بیان کې ویل شوی د جولای په 10مه نیټه په پیښور او تیر ورځ په بنو او مستونګ کې ترسره شوی خونړي بریدونو په سر مرکزی حکومت په ګرد هیواد کې د اتوار پر ورځ د قومي ویر ورځ نمانځلو اعلان کوي. د پاکستان موقتی وزیر اعظم دفتر لخوا دغه اعلان په داسې وخت شوی چې د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د انتخابي کمپاین پر مهال ترسره شوو تر هغه بریدونو کې په تیرو څو ورځو کې د یو نیم سلو نه سیوا تنان وژل شوی دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلی وو چې د ټاکنو د کمپاین په مهال به د هیواد د صوبایي او قومي اسمبلیو د کاندیدانو امنیت ساتل کیږي، خو په دې وروستیو کې د کاندیدانو په انتخابي غونډو د ترهګرۍ بریدونو د امنیتي ادارو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي چې تر عامو انتخاباتو مخکې یې د امنیت لپاره کلک ګامونه نه دي پورته کړي. د جمعیت العلماء اسلام ګوند یو مشر اکرم خان دورانی چې د متحده مجلس عمل لخوا لبنو قومي اسمبلی ته کاندید دي د جمعې په ورځ له هغې 14 روغ رمټ راووتو چې په بنو کې ورباندې وشو او په نتیجه کې یې 4 کسان وژل شول او 6 پکې ټپیان شول. د پاکستان د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نکتا 3 ورځې وړاندې یوه خبرتیا خپره کړه او په هغه کې یې 6 تنه سیاسي مشرانو ته ویلي وو چې په دوی د ترهګرۍ د بریدونو خطره ده. په هغوی کې د اکرم خان دورانی په شمول د اسفندیار ولی خان، امیر حیدر خان هوتی، عمران خان، آفتاب شیرپا او د حافظ سعید د زوی طلحه سعید دومونه شامل وو. د جولای میاشتې په 9مه ناوخته په پیښور کې د عوامي نیشنل ګوند صوبایي کاندید هارون بلور په انتخابي غونډه ځانمرګي برید وشو چې د هغه په شمول 2 تنه پکې وژل شول او شاوخوا 50 تنه پکې ټپیان شول. د جمعې په ورځ د اکرم خان دورانی په انتخابي کمپاین د برید ترڅنګ په بلوچستان کې د نوي ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ په صوبایي کاندید میر سراج ریسانی باندې هم د انتخابي غونډې په مهال ځانمرګي برید وشو چې په خپله هغه له 300 کسانو سره پکې وژل شو او تر 300 زیات پکې ټپیان شول. د ترهګرو د حملو په خبرداري پیپلز ګوند پرون په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د خپلو جلسو د ځنډولو اعلان کړی دی، خو هم پرون تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا صوبه کې 3 ولسی غونډې وکړې. د سیاسي ګوندونو مشرانو ویلي دي په انتخاباتو کې یو ګوند ته د بری کولو لاره جوړیږي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تور لګولی دی چې هغه ته د خپلو جلسو د محدودو ساتلو ویل شوی دي. ښاغلی بوټو د جولای په 14مه په پیښور کې خبری کانفرنس ته وویل د انتخاباتو د وړاندې ټګي توري کیږي او دې سره به د انتخاباتو نتیجې لانجمنه شي. ښاغلی بوټو پرون په پیښور او مالاکنډ کې د سیاسي جلسو اعلان کړی وو. د پیپلز ګوند د پښتونخوا صوبې یوې مشرې روبینا خالد دان اخبار ته ویلي دي چې پولیسو ورته د جلسو اجازت نه دی ورکړې. دان اخبار لیکي د ترهګرې د تازه لړۍ پر رڼا کې د صوبې حکومت پیپلز ګوند ته د غونډو اجازت نه دی ورکړې. د تیرو څو کالو راهسي په پاکستان کې د ترهګرو د حملو د مخنیوي په خاطر حکومتي او سیاسي مشرانو ته ځانګړي امنیتي مامورین ورکړي شوي وو، خو په وروستیو کې د پاکستان ستر قاضي ثاقب نثار د سیاستدانانو څخه د حفاظتي مامورینو د واپس اغستو امر کړی وو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سینیټر الیاس بلور وی او ای ډی وته وویل چې د ستر قاضي په وینا د دوی نه د امنیت ساتونکي بیرته اغستل شوي دي. الیاس بلور وویل د امنیتي مامورینو بیرته اغستل ډیر زیاتی وو. تیر اونۍ په پیښور کې د الیاس بلور وراره او د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی امیدوار هارون بلور او د هغه شل ملګري په یو ځان مرګي حمله کې ووژل شو. ښاغلی بلور ته چې ډیوه ور یاده کړل چې ستر قاضي خو د امنیتي مامورینو په ټول پاکستان کې د بیرته اغستلو امر کړی دی، نو هغه وویل حملې خو صرف په مونږ کېږي، په باقی پاکستان کې، په لاهور کې یا په کراچۍ کې خو نه کېږي. د ښاغلی بلور تر مخه دا خو داسې ده چې ته ترهګرو ته د سیاستدانانو د وژلو لاره پرانیزي. د روانې میاشتې په سر کې د ترهګرۍ د مخنیوي مرکزي ادارې د نکټا چارواکو ویلي وو چې د 15 جولای په انتخاباتو کې د سیاسي قیادت په نښه کولو منصوبې جوړې شوې دي، او دا چې د دوی ادارې ته ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه دا څه معمولي یا عام ګواښونه نه دي. د څېړونکو په خیال ښکاري په انتخاباتو کې ځینې ګوندونو ته میدان خالي پروت دی، ځکه چې موقتي حکومت ورته حفاظتي مامورین هم ورکړي دي. د ترهګرو لخوا څوک ګواښېدلي هم نه دي او نه پرې پخوا کله ترهګرو حملې کولې.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د جیوا خدرمنو اوریدونکو، تاسو د جیوا خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه غوږ یاست. څنګه چې تاسو وړاندې په پاکستان کې د ترهګرو بریدونو دغه راپور واورېدو چې هغې له وروسته په هیواد کې د ماتم ورځ اعلان شوی دی. همداراز په اسلام آباد کې یوه غونډه ترسره شوې ده چې هغې کې د ترهګرۍ او د ترهګرو له منځه وړلو لپاره خبرې اترې شوې دي، او په دغه غونډه کې ویل شوي چې په ټولنه کې باید زغم او د یو بل منل زیات شي، او په دا شان او په دا ترس کې به د ترهګرۍ کوم سوچ وي یا کوم سخت دریزه سوچ وي هغه به هم له منځه ولاړ شي. نور تفصیلات یې تاسو ته په دغه راپور کې وړاندې کوو.
په اسلام آباد کې د هیواد د بیلابیلو برخو څخه راغونډ سوي پوهانو او طالب علمانو د ټولنې څخه ترهګري او تندروي د بېخوانۍ دپاره بنیادي سبب تعلیم ته پام راګرځولو ږغ وکړو او ویل چې په ټولنه کې د زغم کلتور او یو بل قبلول پر امنه اوسېدو دپاره ډېر ضروري دي. په تعلیمي ادارو کې د تندروي د مخنیوي په موضوع کېدونکې دوه ورځنۍ غونډه کې وویل سو چې ځوان کل د ښه او بد ترمنځ توپیر ته تیارولو دپاره کار دی بنیادی تعلیم ورکړی سی او زغم او برداشت د یو مضمون په توګه د نصاب برخه جوړ کړل سی. دستور سره وینا کی د قانون او د اطلاعاتو وفاقي وزیر بیرستر سید علی ظفر ویل چې د ترهګری د مخنیوي د پاره فوجي عملیات سوي، خو دغه فکر او سوچ بدلول د پاره اوس هم ډیر څه کول دي.
سو وی هاف ټو میک ټولرنس پارت اف د سیستم، پارت اف د هیومن بینګ دټ وی پروډوس ثرو دیز ایجوکیشنل سیستمز.
په دغه غونډه کې د هیواد بیلابیلو برخو څخه د 25 څخه زیات پوهنتونونو تعلیمي ادارو او د مدرسو د 200 څخه زیات وایس چانسلر او استادانو او زده کوونکو ګډون کړی و، چې مقصد یې هم د زده کوونکو د یو بل سره لیدنه او د تندروي د مخنیوي لپاره خپل فکر د یو بل سره شریکول و. په غونډه کې ګډون کوونکو زده کوونکو ډیوا ریډیو ته وویل:
محمد عارف الله، خبرې کوم زموږ پښتانه د تعلیم ډیر انتهایی لري. تاسو به چرته هم د سي تعلیمي افته پښتونونه چې هغه د ترهګري شکار شوی دی، چې کوم د ټولنه اهم وجه ده هغه غربت دی او پسماندګي ده. د دې وجه نه هغه الټرناتیولی هم دغه لار ده چې هغه به کانشسلی یا انکانشسلی به د ترهګري تر ازم.
زمانوم جنید دی او زما تعلق بیسیکلی فاټ سره دی، کوم د دهشتګردي دي سر ته ورسیده. د دې وجه ده چې یو خو لیک اپ ایجوکیشن او بل دا چې غربت ډیر زیات دی او چې کوم بنیادی سہولتونه دي هغه بيخي په نشي حساب باندې.
زمانوم حافظه سمیه دی. تعلیم یو د شیز دی چې پښتنو خپل پتنشتوال دانګلې کئی لگیا دی پلو بچو تا نہ ور کئی اور خاص کر فیمیلز تا نو زبرٹول تا داویم چ ور کول پکار دی زکہ چ دا ہر چا دینی حکم دی
زریاب یوسف زیم د پیشے په لحاظ استاد یم په یونیورسٹی په یونیورسٹی کې ملٹی کلچرل خلق سٹوڈنٹس راځي چې دا ہر چا خپل سوچ یو نظریه او یو خاص فکر دی خو زمون په یونیورسٹو کې چې کم نصاب پڑھاویږي پاغه باندې نظر کول پکار دی چې دا زمون د ضرورتونو مطابق دی کنه دا زمون د اقدار او زمون د روایت او زمون د مذهب زمون د رسم او رواج دا ترجمان دی او کنه آیا زما سٹوډنٹ ته چې کم تعلیم ورکوم دا د مخ کې ژوند لپاره پکار دی شی او کنه
دغه غونډه چې د تراګری د مخنیوي ادارې نیکټا او غیر سرکاري مؤسسه پاکستان کوډ د سوري لاندې سوي و په اړه د نیکټا ډایریکټر جنرال بختیار محمد ډی و ریډیو سر خبرو کې ویل چې دغه غام مقصد تعلیمی ادارو هایر ایجوکیشن او د مدني ټولنې ترمنځ د تراګری د مخنیوي د پاره پر یو داسې فریم ورک د رابطو ستراتیژي جوړول دي چې تعلیمی ادارو کې پر امن رواداري ته وده ورکړي سي
کوم دا اکستریمیزم والا ایلیمنٹس دا غیر رکول د پاره دا ضروري چې دا ماشومان موږ انوالو کو بیا موږ سره مدرسه من انوالو دي خپل کوم کینی ډایالوګ کې ځکه چې ټیررزم کنټرول کول شي او اکستریمیزم به ختمه او ختمول د پاره ترکم دا چې دا زموږ د ماشومان کوم زنګ فیوچر دي د دې سین دا ایلیمنٹ خو کړی شي
د نیکټا د چارواکو وینا ده چې د تراګری د مخنیوي لپاره د دغه لومړی ګام څخه ګټه تر لاسه کولو د پاره د صوبو او شهرونو په کچه هم په تعلیمي ادارو کې دغه شان پروګرامونه د شروع کولو اراده لري
دونکو د دیوا خبری خبرونه دوام لري او د مهال غړو لار شو یو بل بهرني راپور ولوري ته چې د اسرایل او پوز د 2014 کال جګړې نه وروسته په غزه باندې د مهال تر ټولو لوی هوایي بریتر سره کړی دی او د حماس لخوا هم د وسلوالو لخوا یې د اسرایل په خاور باندې راکټي بریدونه کړی دي دغه نخته ولې رامنځته شوې دي او د کوم خبرګون کې رامنځته شوې دي دا ټول تاسو ته وړاندې کوو په دغه راپور کې د اسرایل او پوز د 2014 کال جګړې راهسې په غزه باندې تر ټولو لوی هوایي برید تر سره کړی دی او د حماس وسلوال د اسرایل په خاور راکټي بریدونه کوي هوایي بریدونه د شنبه په ورځ پیل شو او د فلسطین لوري څخه د هوان او توغندیو بریدونه سره لیدل کېدل اسرائیل وویل چې دا د حماس له څلوېښتو څخه زیات هدفونه په نښه کوي د اسلامي حماس ډله یا اداره د غزه حکومت مخ په وړاندې بیایي د اسرائیل پوز ویلي چې حماس لخوا د راکټونو په ځواب کې د 500 څخه زیات راکټونه ویشتلې دي د فلسطین یو چارواکي رویټرز خبري آژانس ته وویل چې مصر او نور نړیوال هیوادونه دا مهال د نوموړو هیوادونو د سولې او ثبات لپاره د اسرائیل او حماس سره خبرې کوي د حماس او اسرائیل ترمنځ هغه مهال تاوتریخوالی زیات شو کله چې د جمعې په ورځ یو فلسطینی ځوان د لاریونونو پر مهال د اسرائیلي پوځیانو لخوا ووژل شو او بیا یې په ترڅ کې لاریونونه پیل شوه د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې 15 کلن لاریون کوونکی د اسرائیلي پوځیانو سره د نښتو په ترڅ کې ووژل شو او 15 تنه نور یې ټپیان کړل د مارچ په 1 د لاریونونو له پیل راهسې تر دادمه د فلسطینیانو مرجوبله لږ تر لږه 120 تنو ته رسېدلې ده اسرائیل ته هم د فلسطین د سرحد څخه د بالونو لیږلو له کبله یو شمېر زیانونه اوښتي چې د ځینې وسیلو په ترڅ کې رامنځته شوي دي ډیری وختونه د تیلو ګولۍ ګوتۍ په اور لګېدلې دي فلسطینی لاریون کوونکو د اسرائیلو په ځواکونو د اور بمونه چاودېدونکي توکي او سوځېدلي ټایرونه هم ورکړي دي فلسطین وایي چې دوی د اسرائیلو لخوا په ویسټ بانک کې د بدووین کلي له مینځه وړلو پلان پر ضد احتجاجونه کوي د جمعې په ورځ د اسرائیل سترې محکمې وویل چې دوی به د دغه کلي په اړوند پریکړه د اګست تر 15 پورې وځنډوي د جمعې په ورځ اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې د اسرائیل د کریم شولوم پوله دې بیرته پرانستل شي کومه چې د تېرې دوشنبې راهسې تړل شوې ده خو اسرائیل وویل چې دغه پوله د غزه سره د هوایی بریدونو له امله تړل شوې ده قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې زو د لوبو یو راپور ولورته څنګه چې تاسو هم پویږي په روان روس کې روان فوټبال نړیوال کپ فائنل مقابله به نن کېږي. هغه به د پاکستان په وخت مخامته بږي په ماسکو کې د فرانس او کروشیا د لوبډلو ترمنځ لوبیږي او فرانس کال 1998 کې ورلد کپ برازیل ته په ماتې ورکولو سره ګټلې وو. تفصیلات یې تاسو وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه.
په روس کې روان د فوټبال د ورلد کپ فائنل مقابله به نن په ماسکو کې د فرانس او کروشیا ترمنځ لوبیږي چې د پاکستان په وخت د ماښام 8 او د افغانستان په وخت به د ماښام 9 بجې وي. د دغه لوبو دوه سیمی فائنل مقابلې د بلجیم او فرانس ترمنځ او د انګلند او کروشیا ترمنځ شوي چې پکې فرانس بلجیم ته ماتې ورکولو سره فائنل ته وتلې او بلخوا کروشیا انګلند ته د یو په مقابله کې په دوه ګولونو ماتې ورکولو سره فائنل ته راوتلې ده. دا لومړی ځل ده چې د کروشیا ټیم د فوټبال ورلد کپ فائنل ته وتلې. په دغه سیمی فائنل مقابلو کې بیلونکي ټیمونو بلجیم او انګلند 13 ورځ د دریم نمبر غوره لوبډلې د اعزاز ګټلو لپاره په خپلو کې مقابله وکړه چې بلجیم وګټله او په دریم نمبر غوره ټیم ثابت شو. په دغه مقابلو کې انګلند په څلورم نمبر غوره ټیم منلې شوې. په دغه مقابله کې بلجیم انګلند ته د 0 په مقابله کې په دوه ګولونو ماتې ورکړه او ځان یې د فوټبال نړیوال کپ 2018 دریم نمبر غوره ټیم ثابت کړو. د بلجیم لخوا لومړی ګول تامس مینیر د لوبې په څلورم منټ کې وکړو او دویم ګول بیا د بلجیم کپتان ایډن هزارد د لوبې د ختمېدو نه 8 منټه وړاندې وکړو او خپل ټیم یې د فوټبال د ورلد کپ 2018 په مقابلو کې په دریم نمبر وتلې ټیم ثابت کړو. د انګلند د فوټبال ټیم د کال 1990 راهیسې په لومړي ځل سیمی فائنل ته وتلې او د بلجیم ټیم په لومړي ځل د ورلد کپ په څلورو غوره ټیمونو کې شامل شوه. یاره دی وی فرانس کال 1998 کې په خپل هیواد کې برازیل ته د 0 په مقابله کې په دریو ګولو ماتې ورکړې وه. د فوټبال د ورلد کپ لوبې هر څلور کاله پس کیږي. د دې نه وړاندې دغه مقابلې په برازیل کې شوې وې چې پکې جرمني ارجنټینا ته په فائنل کې ماتې ورکړې وه او د کال 2014 د فوټبال ورلد کپ یې ګټلې وو. د فوټبال د راتلونکي ورلد کپ مقابلې به په کال 2022 کې په قطر کې لوبیږي.
قدرمنو اوریدونکو دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته. په پاکستان کې راتلونکي د جولای 15 نیټه باندې به عمومي ټاکنې ترسره کیږي او د دغو ټاکنو لپاره ډیر ځوانان هیله مند دي او ډیرو ځوانانو په دې کې برخه هم اخیستې ده، تیاریانې هم ورته کړي دي. نورې څه تمې لري؟ دغه تاسو ابراهیم شینواری وړاندې کوي.
د پاکستان د نورو برخو په سیر د خیبر قبایلی ضلع حلقہ این اے 3 کې دا مهال الیکشن کمپاین ډیر په زور شور سره روان دی او موږ دا پر لګورو چې په دغه الیکشن کمپاین کې ځوانان ډیر په شوق سره برخه اخلي. دا وخت په لنډی کوتل کې ما سره دغه سیمې ځینې ځوانان ناستي. موږ دغه ځوانانو نه پوښتو چې هغوی دغه الیکشن ته څومره تیاری کړې ده، آیا دوی خپل ووټ اچي که څنګه، او بل دا چې په دغه الیکشن کې دوی څومره امیدوار دي چې په دغه کې برخه اخیستونکي د دوی د توقعاتو مطابق آیا د دغه علاقې چې کوم مشکلات دي، تکلیفونه دي، د خلکو عامې غوښتنې دي، هغه ته آیا پام شوی که څنګه. نو راځئ چې دغه ځوانانو نه پوښتنه وکړو، تاسو به راسره خپل معرفت وکړي او بیا د هغې نه پس چې آیا ووټ اچوئ که نه، او آیا چې ځوانان د دغه الیکشن نه څومره تمې لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم خو جنید خان شینواره ده او عمر مې 21 دی. ان شاء الله روان الیکشن کې خو به یې اخلو، 13 نو او دا پیره به اخلو.
جنید در ته وای چې دلته چې کوم امیدواران دي، تقریبا 17 کسان امیدواران دي، پای کې سیاسي ګوندونو امیدواران هم دي، آزاد هم دي. دی چې کوم کمپین کا تاسو ته فکر کړئ چې هغه د ځوانانو چې کوم غوښتنې دي یا مشکلات دي یا ځوانانو چې توقعات دي، په هغه باندې پوره دي؟ هغه ځوانانو موضوعات چړلي دي.
یاره نه چیړی دی تعلیمی لحاظ سره کالج چې وګورلنډي کوتل کالج دا سکولونه وګورې که نه څه ډېر هغه نه ورکړی سوچ او فکر نه ورته کړی او بل خبره دا چې اوبو خو ډېر غټ مسله دلته اوبو مسله
ما رحمان نوم دی عمر مې 28 کاله او تعلق دې ځای سره لرم توقعات خو دې خلکو بس موږ ته مخکې نه معلوم شوي یاره ډېره مزه نشته ځکه چې خپل الیکشن لړوي او خپل ووټ ګټلو دپاره هر څه هر څه وایي خو پوره نه دي په دغه خبرو باندې
یا رحمان تاسو 28 کاله عمر دی د دینه مخکیم تاسو ووټ اچولی او په نو تیرو دوه ټاکنو کې
جی اچولی
نو هغې نه پس څه فکر کړی چې دا پیر له تاسو چې ووټ اچوئ څه امید هم لري
یاره امیدونه خو هم ډېر دي خو زموږ امیدونه مخکې هم پوره شوي نه وي ځکه چې سړک ډېره غټه مسله ده موږ ته د اوبو ده د بجلۍ ده هر څه ده خو پوره نه دي راغلي هغه
زما نوم زبیر شینواری دی ما عمر 18 کاله دی او دینه مخکې هم ډېر خلک راغلي و داسې اوټونه دپاره غوښتنه کړې ده او دا پیره چې کوم الیکشن دی نو موږ به داسې یو نوی تکړه هغه کې سلیکټ کوو چې د علاقې دپاره کار وکړو سټوډنټانو دپاره
زبیر ستا 18 کاله عمر دی او ته به اول ځل ووټ اچوې نو چې ته ووټ اچولو لارځې ستا به څه په ذهن کې څه امیدونه یې څه خواهشات به دی د دغې امیدوارانو نه
موږ یو چې د سټوډنټ دپاره ډېر کار وکړو د کالج دپاره هېڅ موږ ته دینه مخکې نه دي را رسېدلي موږ سټوډنټانو داسې د غریبو خلکو حقونه د ټولو خوړلي دي موږ ته هېڅ قسم داسې یو کار نه شوی چې موږ په هغې باندې مطمئن یو چې یاره دا پیره به موږ له هماغه مخکېني سینیټران کار وکړه لې هغه وکړه
زما نوم خورشید دی شینواری یم عمر مې چې دی 22 کاله دی تیره پیره خو روشنادي کار نو پیرې له انشاءالله وټچو او داس کس له انشاءالله وټ ورکوو چې موږ لپاره ښه یي موږ له کار وکړه توقعات هم پوره کړه او انشاءالله دې لوړ کړي موږ هغه لپاره ښه یي انشاءالله وټ به ورکوو دا پیره
ما نوم عریف الله دی او عمر مچ دی 20 سال عمر ما دی او اول ځل وټ ما دی دا پیره او دا پیره چې کنه میرې بس تمه خو تر نشته ځکه چې ډېر وادي کړی را سر موږ چې کنه هیڅ هغه تر د ګروندونی دا ته خراب کړ او جوړ یې نه کړ بیا ته
لکه ستاسو خواهش ته چې د ځوانانو لپاره د لوبو سہولتونه راوړي
او جی لوبو سہولتونه راوړي چې تعلیم غام راوړي او لوبو غام راوړي موږ چې کنه کالج هم چې دا سه خراب کړلای
جنید تاسو خو حکومت ځای مسلې وي تاسو خپل غوښتنې پای خبر وکړه خو آیا تاسو نه غنئ چې د قبایلی علاقو چې مخکې کوم حیثیت او ایجنسی وي هغه اوس په خیبر پښتونخوا کې زم شوې نو د دغه الیکشن کمپاین چې روان دی دغه موضوع ته تاسو څه پام شته دغه حکومت بدلون راغی دغه د علاقې ته خګړه راځي او څنګه بشي
بس که صحیح حقوق ورته میلاو شو فاټا کوم زم شو کنه ډیر بخښ شي که صحیح حقوق ورته میلاو نه شو دا فاټا تر ټیکو فاټا زم کېده په کار دی او زم شو او صحیح حقوق راته میلاو نه شو بس به ما افسیار ترخه دی
دی اثر په دا غرزول چې مخکې فاټا کې بس کوم آزاد امیدوار به وغه براله دی په ډیر د پټي والا سټونه چې دا کوم دی دا ډیر کمپاین او دا چلی او ان شاء الله خوش پر روش سره روان دي دا کمپاین موږ سره دی په ډیر تیز روان دی
دا سه اوس ډیر خلک شته دغه کې شعور راغله د ډیر تکړه کمپاین کې حصہ اخلي او هغه به خپل ډیر خوشاله دي اوټ به اچي هغه کوم سیاسي پارټي او د پار امیدواران دي هغه له به اوټ ورکي
حکیم الله تاسو هم دا بحث واورید درته وایي چې دغه علاقې ځوانانو کې څومره سیاسي شعور راغلی دی دا اوس چې کوم انضمام وشو چې هغې نه پس د دغه علاقې ځوانان چې دي هغه خپل ووټ حق استعمال کړه او صحیح استعمال کړه
ایف سی آر نه پس چې ځوانانو کې ډېر شعور راغلی دی نن سبا ځوانان چې دي ډېر قابل شوي دي پوه شي او مختلف سیاسي پالټونو تعلق لري او انشاءالله دا پیره به ډېر ووټ چې دی فول کړي
د وایس اف امریکا ډیو سره ستاسو د معلوماتي خبرو کولو ډېره مننه
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې زړې یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي